په دې رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په خبری راپورونه کې د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر له تازه څرګندونو اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له طالبانو سره د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې ده. نن پنجشنبه د زمري اسد میاشتې 14مه د اګست میاشتې 16مه. چارواکي وایي په کابل کې د سبانی مشورې تلوې جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. په نیمروز کې د ماین چاودنې و ملکیان وژل. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم حمله شوې ده. چارواکي وایي په کابل کې د سبانی مشورې تلوې جرګې لپاره چمتووالی ډیر ښه روان دی. د دې جرګې د اماړي کو د کمیټې یو غړي غفور احمد جاوید ازادي رادیو ته ویل رابلل سوي ډیر میلمانه تر رسیدلی او پاته نور به تر نن ماښامه راو رسیږي.
د جرګې چمتووالې تر دې مهاله ډیر ښه روان دی. ډیرې ولایتونو څخه هغه استازي چې د تیرې مشورې تلوې جرګې د سولې لپاره و هغه راسر رسیدلی دي. دا د سولې مشورې تلوې جرګه ده. د سولې نقشه چې جوړیږي د لارې نقشه هغه به د دوی په مشوره جوړیږي. دا چې یو شمېر کسانو مخالفتونه کړي زه فکر کوم دا مخالفتونه مهم مخالفتونه نه دي، ځکه دلته د افغانانو اراده ډیره مهمه ده.
د مشورې لوی جرګې له جوړېدو سره طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر مخالفت کړی دی. پر جرګې دا انتخاب هم سچ چې 330 میلیونه افغانۍ لګښت تر باندې راځي چې 4.5 میلیونه ډالر کېږي، خو مسؤلان وایي د جګړې لګښتونو ته په پام سره دا کم لګښت دی او دوی حساب کتاب ته چمتو دي. په دې مشورې لوی جرګه کې شاوخوا 3000 کسان برخه اخلي او د 3 ورځو لپاره پلان شوی دی. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د ماین چاودنې و ملکیان ووژل. د نیمروز ولایت د مطبوعاتي دفتر سرپرست بهرام خیل ازادي رادیو ته وویل دغه کسان پرون ماپښین د خاشرود پر لاره روان و چې موټر یې پر شخصي ماین وخوت. نوموړي زیاتوي چې په چاودنې کې یو کس ټپي سوی هم دی. د نیمروز مسؤلان وایي دغه ماین وسلهوالو طالبانو ویشی و، خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سوچي څو ورځې مخکې د ایش وسلوالو ور باندې ډله ایزه او موټر بم حمله وکړه. د والی ویان عطاالله خورجانی ازادي راډیو ته وویل سمنوال صالح محمد شیرزی د جلال آباد زندان د نوي مدیر په توګه ټاکل شوی. د شغلی خورجانی په خبره د زندان پخوانی مدیر سننوالی ته معرفي شوی.
د مغس مخکینی مدیر عبدالولی سارک په دنده کې د مسؤلیت نه ادا کول له امله څېړنو په موخه څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی. هغه څخه به تحقیقات کېږي تر څو بس د برید قضیه په ښه توګه روښانه شي.
پر دغه زندان برید کې د ملکیانو، امنیتي ځواکونو او زندانیانو په ګډون 25 تنه وژل شول او نږدې 50 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې تر برید وروسته شاوخوا 200 زندانیان لا هم ورک دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن په پام کې لري را روانه اونۍ پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د رای ورکولو غونډه راوبولي. مایک پومپیو پرون خبریالانو ته وویل ځینې هیوادونه سته چې غواړي وسلې خرڅ کړي او دا کار به منځنۍ ختیځ بې ثباته کړي، اسرائیل او اروپا به په خطر کې واچوي. ښاغلی پومپیو وویل د امریکا متحده ایالاتونه به پرې نږدي چې داسې وسي. امریکا پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید لپاره د پریکړه لیک مسوده ترتیب کړې ده. په پام کې دغه بندیز د ملګرو ملتونو د مخکنی پریکړه لیک له مخې د اکتوبر له 13 راکم سي. په پاکستان کې پر یو لاریون د لاسي بم د حمله په نتیجه کې پلسګونو کسان ټپیان شول. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال د پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. پرون په کراچۍ کې د یوې افراطي مذهبي ډلې لخوا په تنظیم سوي لاریون کې لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شول. د حمله د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او مسؤلیت یوې بیلتون غوښتونکې ډلې سندو دیش انقلابی پوز منلی. هغه ډلې چې په وروستیو میاشتو کې ډېره فعاله سوې ده. دا حمله په اصل کې وسوه چې پرون د پاکستان په عمده ښارونو کې لاریونونه وسول او سیاسي مشرانو، تجارتي اتحادیو، د وکیلانو شوراګانو او د بشري حقونو فعالانو په کې برخه واخیسته. دوی د هند تر ولکې لاندې د کشمیر د ځانګړي موقف ختمول وغندل او دا یې د هندوستان ځپون کې پریکړه وبلله. د لبنان پلازمینه بیروت کې د وړمې ورځې د درنې چاودنې له کبله د وژل سو کسانو شمیر 115 ته ورسید. د لبنان د روغتیا وزیر پرون چهارشنبه یو محلي ټلویزیون ته وویل شاوخوا 15,000 کسان په چاودنې کې ټپیان سوي او لسګونه نور تري تم دي. چاودنه وړمې ورځ د بیروت بندر په یو انبرخونه کې وسوي ده. چارواکي وایي چاودنه د امونیم نایتریتو کیمیاوي سري له کبله سوي. دا مواد له څو کلونو راهیسې په ناخوندي ډول بندر ته نږدې په یو ګودام کې ساتل کېدل. د رسنیو د راپورونو له مخې دغه اندازه امونیم نایتریت چې د چاودنې وړتیا لري احتمالا کلونه مخکې دغه بندر کې لیوی بیړۍ نیول سوي وو. د لبنان حکومت پرون د بیروت بندر چارواکي په کورونو کې نظر بند کړل. په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستیو ولسمشري انتخاباتو څارنه کوله. دا وروسته تر دې چې د بیلاروس د ټاکنو له قانون نه د بېشمیرو سرغړونو راپورونه مستند شول. د رښتینو خلکو په نوم پر ټاکنو د څار یو بنسټ پرون وویل د دوی څارونکو د ټاکنو پر مهال په مینسک او نورو ښارونو کې د ټاکنو په ورځ 2,650 سرغړونې ثبت کړې دي. د بشري حقونو ملاتړو هم ویلي چې پولیسو دغلته پرون خپلواک څارونکي د لاسوهنې په تور نیولي. په 1900 څارونکي کې ځینې مدني فعالان هم شامل دي. د ټاکنو څارونکو ویلي په مینسک او نورو ښارونو کې د دوی څارونکو ته اجازه نه ده ورکول سوې چې د ټاکنو څارنه وکړي. او د ټینس لوبو اتل رافایل نادل چې لا هم له خپلې اتلولۍ دفاع کوي د کورونا وبا له کبله د ټینس د 2020 میلادي کال په پرانیستو لوبو کې برخه نه اخلي. هغه د دغه سیالۍ پر مهال ویش انتقاد کړی او هغه یې وحشیانه جدول بللی دی. د پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له ډېر فکر وروسته یې پریکړه وکړه چې د امریکا په سږني پرانیستي یا US Open کې ګډون نه کوي. د ویلي د کورونا وایرس له کبله راغلی وضعیت پیچلی دی او د ده په ټکو لا هم دغه وایرس نه دی قابو سوی. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر له څرګندونو اوري چې له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې موافقې د تضمین غوښتنه کړې ده.
That peace agreement will have to be then supported, endorsed and guaranteed by the international community.
په زابل ولایت کې د یوازنی روختون پر ستونزو او له دغه روختونه پر شکایتونو هم راپور خپرو.
نن دیار لسمه ورځ وه چې زما عملیات نن ټکان پرکړو هغه ناکامه شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده، پر مریض باندې نه ګرځي.
په بل راپور کې په کندوز کې د کبانو د روزنې فارمونو خلکو ته د ګټې وټې زمینه برابره کړې ده.
تقریبا 1,180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8,000 نه شروع تر 14,000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکوو.
په بهرنی موضوعاتو کې د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په یو ولایت کې ښځو ته د بایسکل چلولو اجازه نه ده ورکړې. دوه اونیز پروګرامونه په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ خبرو. اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې تاسو ازادي رادیو ته واژیست. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې د تړون ضمانت وکړي. محمد انیف اتمر دغه څرګندونې پرون د امریکا له یو څېړنیز مرکز سره په ځانګړي آنلاین مرکه کې وکړه. په مرکه کې له طالبانو سره د خبرو د څرنګوالي او د سولې پروسې پر ځینو نورو اړخونو هم بحث شوی دی. جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
محمد حنیف اتمر وایي هر څومره ژر چې وي طالبان باید تاوتریخوالی کم او له دولت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. ښاغلی اتمر پرون ماښام د امریکا د سټنفورد پوهنتون له هوور څېړنیز مرکز سره مرکه کې وویل له طالبانو سره د خبرو لومړني ټکي به په بشري اوربند موافقه، ګډ راتلونکي پلانونه، اساسي قانون، د سولې تړون عملي کول او ورته نور مسایل وي. نوموړي وویل هر ډول هوکړه کې به جمهوریت، د بشري حقونو او جوړ شوو بنسټونو ساتنه سره کرښې وي او زیاته کړه چې نړیوال باید له طالبانو سره د شونې تړون د عملي کېدو ضمانت وکړي.
له
طالبانو سره د سولې هوکړې ته رسیدل داسې هوکړه چې باید نړیواله ټولنه یې ملاتړ تایید او ضمانت وکړي. معلومه نه ده چې په کومه بڼه، خو موږ باید د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نړیوال ملګري دې مسله کې دخیل کړو. دا هغه څه دي چې د سولې په اړه زموږ په پام کې دي.
له ښاغلي اتمار سره مرکه کوونکی هم د هوور څېړنیز مرکز لوړ پوړی غړی مک ماستر و چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار هم پاته شوی. د مرکه کې له ښاغلي اتمار د امریکا د جګړې د اوږدېدو لامل وپوښتل شو او ورته وویل شول چې ولې امریکا له افغانستانه وتو ته بې صبره ده. ښاغلي اتمار په ځواب کې یو شمېر سیاسي تېروتنو ته اشاره وکړه چې له مخې د ده په ټکو جګړه اوږده شوې. د تېروتنې د طالبانو پخلاینې ته په ځنډ اقدام، له افغانستانه بهر د ترهګرو پټنځایونو ته نه پام، په حکومت کې فساد او د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع کمزورتیا یادې کړې. نوموړي ټینګار وکړ چې اوس هم باید له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مشروط وي.
ډیر مهم دا دی چې بهرني ځواکونه باید شرایطو ته په کتو ووځي. باید دا ډاډ ترلاسه شي چې ټول بهرني جنګیالي له افغانستانه ووځي. زما هدف دا دی چې د بهرنیو سرتیرو وتلو ته یو مخکینی شرط باید افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو له منځه وړل وي، ځکه موږ یوازې کورنیو یاغیانو سره سوله کوو. پاکستانی او نړیوالې ترهګری ډلې باید له افغانستانه ووځي. خبرو کې باید دا منعکس شي.
ښاغلی اتمر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې کابل کې سبا جمعه د سولې او د طالبانو د 400 زندانیانو د خوشې کېدو په تړاو لویه جرګه پیلېږي. هغه جرګه چې درې ورځې دوام کوي او ګډونوالې په دې اړه خپل نظرونه او وړاندیزونه دولت ته سپاري. خو طالبانو او په دولت کې دننه د ولسي جرګې مشر دا جرګه ناقانونه یاده کړې او مخالفت یې ورسره ښودلی.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید له افغان دولت سره د طالبانو د سولې تړون ضمانت وکړي. د زابل یوازنی روغتون، البته دولتي روغتون، د امکاناتو د کموالي له کبله د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. د زابل اوسیدونکي وایي چې په دې روغتون کې هیڅ ډول خدمات نه ورته وړاندې کېږي. صادق رښتینی راپور لري.
سلطان ملخی توخی روختون چې په زابل کې یوازنی دولتي روختون دی، د امکاناتو د کمښت له امله د تړل کېدو له ګواښ سره مخ دی. د زابل یو شمېر اوسیدونکو وایي په ولایت روختون کې هیڅ ډول درمل او ان ناروغانو ته اړین روغتیایي توکي هم نه ورکول کېږي او دوی اړ دي چې د ډیرو عادي ناروغیو د درملنې په موخه خپل ناروغان گاونډي ولایتونو ته ولېږدوي. د دوی په خبره په ولایت روختون کې د درملنې لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي نشته او که حالت همداسې دوام وکړي د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې بیا کچې زیاتې سي.
زما نه فرش لم ورځ ده، زما عملیات نه ناکام شو. د هبلې د دوشنبه په ورځ ما عملیات سوي دي. نن د 14 ورځ و چې زما عملیات نه ټکان پر کوغه ناکام شو. دا خو د ډاکټرانو یو ناکامي ده. پر مریض باندې نه ګرځي، له شفاخانه دوا نه راکوي. ټول شان شپه شخصي کې را لیکي، یو شی له د شفاخانه نه تمر تنه راکوي یا راغه ما راکولای چې خالي د غزمش په مریضانو باندې سم ګرځي دی. زموږ د مریضانو ساتنه کولای پسمانو پرچی مر کولای او پر هارونه وصفه کولای.
حتی په ولایت روغتون کې یو کینوله چې مریض ته بسته کیږي هغه په ولایت روغتون کې موجوده نه ده او مریضان او دغه پیوازان مجبور دي چې دغه کینوله او هم د بازار څخه راوړي او طبي وسایل په بشپړ ډول یا لمنځه تللي او یا ورکسي. نو بدبختانه باید ووایم چې د زابل ولایت روغتون په یو داسې حالت کې قرار لري چې هیڅ ډول اسانتیاوي پکې موجوده نه دي. یوازې ډاکټران او د بستر خونه موجوده دي، نور هیڅ امکانات هم نه.
د زابل د ولایت روغتون امیر ډاکټر سید عباس هاشمی د خلکو دغه شکایتونه پر ځای کړي او وايي دوی له تیر دوه کلن رئیس حالې ځلې کوي چې ولایت روغتون ته درمل او نور امکانات برابر کړي، خو لا هم نه دي توانېدلي. د ښاغلي هاشمی په خبره کې حالت هم داسې دوام وکړي نو ډېر احتمال شته چې یاد روغتون په یو میاشت کې دننه د ناروغانو پر مخ وتړل شي.
کوم اجناس یې مشترک کړي دي زابل ولایت روغتون لپاره، حتی د وی میاشت لپاره هم کې پاتل کی. زه به سم وایم، بیا وایم، د زابل ولایت روغتون د تقریبا د 200 رئیس ته په تدریجي ډول زوب تر روان د سقوط خاطر روان د وس هم په دی حالت کې روان ده. شاید کدا مشکل حل نشي په ډیر لند وخت به زموږ ټول خدمات ودرېږي. دا سیسما ټول خدمات د عملیات خاني جنس وسم اکثره له بازار سره د اجل او تک اکثره جنس ما وسم له بازار سره په یوه معنا دا بالکل وسم د سقوط په حالت کې.
بلخوا د زابل والی محمد دبی احمد زیوی د زابل په دولتي روغتون کې د درملو او امکاناتو د کموالی ستونزه له مرکز سره شریکه کړې او هغوی د ستونزې د حل ژمنه کړې.
دغه کوم ابتدایي درمل چې شفاخانو عرضه کوي هغه انشاءالله موږ تلاش کړو چې هغه ورته آماده کړو. په دې چې دا یو ضرورت او دا ضرورت باید موږ پوره کړو. مثال موږ بعضې مواردو کې د جراحي مسایل دي هغه باید مجبور موږ ولرو. داسې نه کېږي چې د جراحي مسایلو کې بیا موږ د بیرونه کومک وغواړو یا مریض ته ووایي چې ورسه اوس موږ ته د جراحي سامان راوړو. په دغه کې موږ لومړیتوب ورکړی یو اویا قلم جنس پیشنهاد کړی دی. وزیر راته ژمنه کړې او رئیس صاحب د سیاحتي امې په کابل کې دی. انشاءالله دا تنظیموي چې دا تنظیم تاسو سره
د زابل ولایت روغتون چې یو ویش بستر لري تیر کال ودانی په یو خنړی چاودن کې په بشپړ توګه ویجاړ شو چې اوس د لاند وخت لپاره یو بلې پخوانی ودانی ته انتقال شوی. د دغه یو ویش بستر دولتي روغتون ترڅنګ زابل یو ویش نور روغتیایي مرکزونه هم لري چې د چارواکو په وینا د دغه ولایت د ټول نفوس لپاره کفایت نه کوي او شاوخوا 500 سلن خلک لا هم روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. د دوی په خبره خاکی افغان د زابل هغه ولسوالي ده چې لا هم پکې هیڅ ډول روغتیایي مرکز نسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د کبانو د روزنې 150 فارمونه شته. د فارمونو خاوندان وایي چې په سلګونو کسانو ته د کاروبار زمینه برابره کړې ده. اجمل آریان راپور جوړ کړی.
په دې وروستیو کلونو کې په کندوز کې کب روزنې وده کړې او زیات شمیر کسانو په دې برخه کې پانګونه کړې ده. د کندوز د علي آباد ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ګلوای په خوای په کروندو کې غنم او شولې کرلې خو حاصل د قناعت وړ نه وو. اوس یې کب روزنې ته مخه کړې او له خپل کاروبار خوښ دی.
بدی مایانو فارم لرو ماشاءالله خدی نتیجه خره تر اوسه پورې 14 میاشتې کیږي چې مایانو مراچولې دي فارمو ته او سر به انشاءالله 2 کیلو او اخیر به داسې نیمه کیلو شاو تخوایي او مونږ خو تر اوسه راضی یاسو.
په کندوز کې د عمودي کپ روزنې د کوپراتیف مرستیال محمد الله شپونکی وایي چې د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې کپ روزنې ښه نتیجه ورکړې او د کپ روزنې په مرکزونو کې 215 نفرو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
سږ کال موږ د 400 نه تر 600 ټونه کبان موږ بازار ته وړاندې کوو. تیر کال مو 180 ټونه کبان بازار ته وړاندې کړي وو. موږ سره په دغه فارمونو کې تقریبا 180 نفر موږ سره دلته په کار بوخت دي. دوی ته هم د کار زمینه مساعد کړې ده چې د میاشتې د 8000 نه شروع تر 14000 افغانو پورې دوی ته روزمزد ورکوو.
د ښاغلي شپونکي په وینا د کبانو هاوس په یو جریب ځمکه کې جوړیږي او پکې 2000 کبان روزل کیږي او د شپږ میاشتو په موده کې پلورلو ته چمتو کیږي. د کندوز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې دوی ساش کال د عمو د کب روزنې کوپراتیف په مرسته د کبانو د روزنې 150 مرکزونو ته 140000 د ګراس په نوم د کبانو بچیان ویشلي دي. د دغې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق وایي چې څه باندې 150 د کب روزنې رسمي مرکزونه په دغه ولایت کې فعالیت کوي او هر کال دغه مرکزونه له 170 نیولې تر 240 ټنه د کبانو غوښه تولیدوي.
آب و هوای ولایت کندوز مکان مناسب برای پرورش انواع ماهی از جمله نوی کراس بوده. در ولایت
د کندوز آب و هوا کب روزنې ته برابره ده. په دې ولایت کې د کب روزنې 150 رسمي مرکزونه موجود دي. د کبانو دغه فارمونه په کال کې له 170 نیولې تر 240 ټنه پورې کبان بازار ته وړاندې کوي. خو موږ هڅه کوو چې د کبانو د غوښې تولید په کال کې 300 ټنو ته ورسوو. په کندوز کې د پانګونې او سوداګرۍ خونی چارواکي وایي چې اوس ډیری بزګرانو کب روزنې ته مخه کړې او کاروبار یې هم ښه دی. د نموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ماهی از نقطه نظر اقتصادي خرید فروش و بازار از بسیار خوب میتونه کې
له اقتصادي اړخه کب روزنه او بازار ته د کبانو وړاندې کول د کورونو اقتصاد پیاوړی کوي. په دې وروستیو کلونو کې کب روزنې په کندوز کې وده کړې او له کبله د بزګرانو اقتصاد هم ښه شوی. کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې د پریمانو اوبو درلودو تر څنګ د دې ولایت آب و هوا هر ډول کښت او د حیواناتو روزنې ته مناسب ده. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 50% خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او اقتصاد یې هم په همدې دوو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
مننه چې ازادي رادیو اورید.
اوسم د افغانستان په اړه د نړۍ د ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو پاڼې راړو. ډیپلومات خبرونې په خپلې ولیکنې کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښ او د سولې د پروسې په اړه لیکنه خپره کړې ده. لیکوال ویلي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د امریکا او طالبانو ترمنځ په سوې موافقه کې یو خونړی فرصت ګوري او د خنډ پیښولو هڅه کوي. د لیکنې په دوام راغلی چې داعش ډله جدي خطر ګڼل کیږي، ځکه د بېلابېلو سیمو د جنګیالیو پام یې ځان ته اړولی دی. په مطلب کې راغلی د داعش هغه جنګیالي چې په سوریه کې تر فشار لاندې وو په افغانستان کې د دې ډلې د خراسان له څانګې سره ملګري سوي دي. د دوشنبه په ورځ داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت ومنه چې د ننګرهار پر عمومي زندان وسو او په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اوس دا پوښتنه ولاړېږي چې آیا له طالبانو سره د سولې په صورت کې د نورو افراطي ډلو لکه د داعش ډلې خطر له منځه ځي؟ د ډیپلومات په لیکنه امریکایي او افغان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې د داعش جنګیالي ځپل سوي، خو دغه ډله د راپورونو له مخې لا هم مقاومت کوي. د ملګرو ملتونو د تازه راپور له مخې دغه ډله په افغانستان کې شاوخوا 2000 پلویان لري. میل آنلاین خبرونې په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په دوام د روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني په حواله لیکل سوي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي په کورونا وایرس اخته سوي دي. د مطلب په دوام راغلی چې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان په همکاري د نظره 1500 کسانو انټي باډي ازمویل سوي ده. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایرس 3200 ډیر کسان مړ شوي دي، خو د میل آنلاین په لیکنه د مړو د دقیق شمیر په اړه پر سروي کار روان دی. که څه هم پوهنتونونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره په مشروطه ډول بیرته پرانیستل سوي، خو محصلان وایي چې دوی لیدلي چې ګڼ کسان دغه سپارښتنې نه رعایتوي. ډیوی نادر پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
د لوړو زده کړو وزارت د طرحې له مخې چې کابینې تازه تایید کړي، باید د کرونا وایرس خپرېدو مخنیوي په خاطر روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي. دې سپارښتنو کې د ماسکونو اغوستل، ټولنیز واټن او ضد عفونی مایع کارول شامل دي. خو دلته کابل پوهنتون کې لیدل کېږي چې یو شمېر محصلینو دا سپارښتنې په پام کې نه دي نیولي. دا چې ولې؟ د کابل پوهنتون دوه محصلینو خدیجې او میلاد ازادي راډیو ته وویل:
تلیفون مخکې چې درس پیل شي ضد عفونی کېږي، مخکې له دې چې پانتون ته داخل شو موږ خپل ضد عفونی کېږو د الکول او ضد عفونی موادو سره او کوم خاص ماشین چې دی ماسکونه حتمی دی چې باید موږ استفاده کوو. اجتماعي او ټولنیز واتونه باید موږ په نظر کې ونیسو.
د داخل قسم کې ما داخل شوم، ماسکین اکثرا مراد نه میکردن،
ډیرای محصولین نه رعایت کول، ماسکونه یې نه درلودل. خو ټولګي او ډیپارټمنټونو کې کوونکو او کارکونکو ماسکونه درلودل او پرته له ماسک نه چاته اجازه نه ورکوله. ټولګي هم په دوه ډلو جفتو او تاقو ویشل، چې نیم به د اونۍ یوه نیمای کې نیم هم بل نه
کېدل. نیم هفته یکی یک تعداد نه و نیم هفته دیگر.
په ورته وخت کې د عامه روغتیا وزارت وایي د پوهنتونونو درسونو پیلېدل د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره خطر نه رامنځته کوي، خو د دې سپارښتنو عملي کولو لپاره باید څارنه وشي. د عامه روغتیا وزارت د ویان مرستیاله معصومه جعفری ازادي راډیو ته وویل:
در صورت رعایت درست نکات بهداشتي،
د صحي ټکو په پام کې نیولو سره باید د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو څخه ډیرای اندېښنې نه رامنځته کیږي، خو د دې ټکو پلي کولو لپاره باید جدي څار
د لوړو زده کړو وزارت وایي د صحي سپارښتنو په پام کې نیول اړتیا ده. خو د سار مسؤلیت د ټولنیز واټن مراعات کول او د یو ټولګي په محصلینو باندې د تحصیلي ورځو ویشل د محصلینو د تراکم راکمولو په مخه د لوړو زده کړو مسؤلینو ته سپارل شوي دي. د دې وزارت نشراتو مشر عزیز اوریا وایي د صحي سپارښتنو د څرنګوالي سار لپاره ځانګړي کمیټي جوړې شوې دي.
بل دا چې موږ د وزارت په سطح اپرات کې د نظارت یو کمیټه لرو او د پانتونو په سطح هم موږ پوهنځیو ته وظیفې سپارلې دي چې هغوی باید کمیټې ولري او له ورځنیو فعالیتونو څخه د محصلینو له سنفونو څخه د دوی د
لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مشر وایي د صحي ټکو په پام کې نه نیولو په صورت کې به له سرغړوونکو سره جدي برخورد وشي تر دې چې متخلف محصلین به له ټولګیو وباسل شي. د ښاغلي اوریاب خبره د لوړو زده کړو مسؤلین به په عادي حالت کې اونۍ کې د لوړو زده کړو وزارت ته به راپور ورکوي او د وضعیت جدي کېدو په صورت کې د دوی مسؤلین اړ دي چې هره ورځ دې وزارت ته راپور ورکړي.
د خوست په شیخ زاید پانتون کې د حکومتي پانتونونو او لوړو زده کړو مؤسسو لپاره د کانکور ازموینو بهیر پیل سو چې درې ورځې دوام کوي او شاوخوا 15,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. نجیب الله لوخیل او نور تفصیل.
په حکومتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د شمولیت لپاره په خوست کې هم د کانکور ازموینې پیل شوې. په ورستیو کلونو کې د افغان ولسمشر لخوا د کانکور ملي اداره جوړه شوې چې په پوهنتونونو کې د شمولیت په ګډون د حکومتي دندو او نورو وظیفو ترلاسه کولو لپاره ازموینې اخلي. د خوست شیخ زاید پوهنتون چارواکي وایي د لوړو زده کړو وزارت دوی ته سږ کال د 2,500 نویو محصلانو د جذبولو سهمیه ورکړې ده. د خوست شیخ زاید پوهنتون رئیس پوهنمل حسن ګل اریوبی وایي
تقریبا 2,500 شاوخوا کې د شیخ زاید پوهنتون سهم ده. بته کېدلی شي چې د کانکور د ملي ادارې پالیسۍ کې سل کم یا سل زیات دا تغییر راځي. مجموع کې ویلی شي چې 2,500 کسانو پورې موږ جذب لرو.
مسؤلین وایي چې د شفافیت لپاره د کانکور ازموینې له ګډونوالو سره د تلیفونونو او نورو الکترونیکي وسایلو شتون هم بند دی او هیڅ ګډونوال حق نه لري دا ډول وسایل له ځانه سره ولري. بل لوري ته د کانکور ګډونوال زده کوونکي وایي چې دوی ازموینې لپاره خپل تیاری نیولی دی. د کانکور ازموینې دوه ګډونوال رحمت الله او کمال خوستی وایي
اوس مو داخله کړې ده د کانکور لپاره. کانکور صحنه ان شاء الله شفافه ده او موږ غواړو چې خپل د خوښي پوهنځي ته کامیاب شو. ان شاء الله
خوشاله يم چې د کانکور په ازموینه کې ګډون کړی دی. ان شاء الله کانکور ته موږ پوره اماده یو. هیله مو دا ده چې د خپل ښای پوهنځي ته لومړی کې لاړ شم بیا په افغانستان کې دایمي سوله راشي.
خوست د لوړو زده کړو وزارت څخه د کانکور ازموینې د اخیستلو لپاره د راغلي پلاوي مشر پوهنوال عبدالشکور داور ویل
په لومړي پړاو کې موږ د 12 ولایتو ازموینه واخیستل. په دې پړاو کې 8 ولایتونه دي او دغه نور هم د سمبولې تر 2-3 ورځې پورې ټول ولایتونه خلاصوو او په سمبولې په میاشت کې به د کابل امتحانونه ازموینې وي او د سمبولې په اخر کې به انشاءالله الرحمن د کانکور ازموینو نتیجې ځوانانو ته اعلانېږي او دوی به پر وخت خپل سمستر پیلوي.
په ورته توګه په همدې ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې هم 3,500 فارغانو څخه چې شپږ سوه نجونې دي د کانکور ازموینو درې ورځنی بهیر پیل شو. ټاکل شوی وه چې د حکومتي پوهنتونونو لپاره د کانکور ازموینې د حمل په میاشت کې واخیستل شي، خو د کرونا وایرس د ګواښ او د ښارونو د قرنطین کېدو له کبله د ازموینې د اسد او سنبلې تر میاشتو وځنډېدې.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د ایران چارواکو هغه خبر رد کړ چې ګواکې په خراسان رضوی ولایت کې شوزو ته د بایسکل چلولو اجازه نه دا ورکول سوي. تر دې مخکې د بایسکل ځغلونې ورزشي څانګې ویلي و چې هلته قضایه قوی د نجونو د بایسکل چلولو مخه نیولې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات له اسدالله لودین ناوري.
د خراسان رضوی ولایت سارنوال په مشهد کې د خزو پر بایسکل ځغلونې د ممنوعیت خبره رد کړه. د ایران نیمه دولتي اسنا خبری آژانس پرون د محمد حسین درودی له قول راپور ورکړ چې په دې اړه هیڅ ډول قضایي حکم نه دی صادر شوی. له دې خبرو یو ورځ مخکې د خراسان رضوی د بایسکل ځغلولو ادارې مشر مهدی روز بهانه ویلی وو دغه ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لخوا پر عامه ځایونو کې د ښځو پر بایسکل چلولو بندیز لګیدلی. آیت الله احمد علم الهدا چې په مشهد کې د جمعې امام هم دی له مخکې په خپل تون دریز مشهور دی، په ځانګړې توګه د کنسرتونو او د ښځو د آزادیو په برخه کې. هغه له دې وړاندې د ښځینه بایسکل چلوونکو په وړاندې هم غږ پورته کړی، خو روز بهانه ویلي امکان لري چې د بایسکل ځغلونو بندیز په هغو ښځو لري شي چې حجاب مراعاتوي. په ایران کې حجاب داسې دی چې ښځې باید عام محضر کې سر او ټول ځان پټ وساتي، خو اکثره ښځې دا اجباري کار نه مني او په وړاندې یې مخالفت کوي. ښاغلي روز بهانه خبریالانو ته ویلي دوی هڅه کوي چې پر هغو ښځو د بایسکل چلولو بندیز لري کړي چې مذهبي مسایلو ته ژمنې دي او حجاب اغوندي. د هغه میرمنې ملامتې وګڼلې چې د بایسکل چلولو پر مهال حجاب نه مراعاتوي. څو ورځې وړاندې ایرانی رسنیو راپور ورکړ چې د سبزوار ښار د بایسکل چلولو مسؤلینو د دې لپاره له دندې استعفا کړې چې هلته پر ښځینه بایسکل سپرو بندیزونه لګول شوي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي هم څلور کاله وړاندې یوې فتوا کې ویلي و چې ښځو ته بایسکل ځغلونه جایز کار نه دی، خو دغه فتوا عملي نه شوه. په وروستیو کلونو کې په تهران او د ایران په نورو ښارونو کې ورځ تر بلې د ښځینه بایسکل چلوونکو شمیر زیاتیږي. همدې ترڅ کې تیر کال د حکومت یو ویاند ویلي و که ښځې حجاب مراعت کړي کولی شي بایسکل وچلوي. په ایران کې د ښځو لخوا بایسکل چلونه هغه بحث دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې پرې د حکومت او مذهبي ادارو لانجې روانې دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. چارواکي وایي په کابل کې د سبانۍ مشورتي لوی جرګې لپاره چمتووالی ښه روان دی. دغه جرګه سبا پیلیږي او شاوخوا درې ورځې به دوام کوي. په جرګه کې د شاوخوا 400 طالبانیانو د خوشي کېدو تر څنګ د سولې پر مسله خبرې کیږي. د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې پرون د ماین چاودنې اووه ملکیان ووژل. چارواکي وایي په دې چاودنې کې یو تن ټپي سوی هم دی. په ننګرهار کې د هغه زندان مشر نوی سو چې څو ورځې مخکې د ایش وسلوالو ورباندې ډلهیزه او موټر بم حمله وکړه. په دې پیښه کې 25 کسان وژل سوي او نږدې 500 نور ټپیان سوي دي. په پاکستان کې پر یوه لاریون د لاسي بم د حملې په نتیجه کې په لسګونو کسان ټپیان سول. دا په اصل کې ده چې په پاکستان کې د هندوستان لخوا د کشمیر د ځانګړي موقف د ختمولو د پریکړې د کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وسول. د لبنان پلازمېنې بیروت کې د وړمې ورځې درنې چاودنې له کبله د وژل سوو کسانو شمېر 135 ته ورسېد. او په بیلاروس کې هغه خپلواک ناظرین توقیف سوي چې هلته د وروستیو ولسمشري انتخاباتو څارنه کوله. د دې خبرونې وروستی راپور راخلو. د ننګرهار پر محبس برید چې له کبله ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، داسې شکونه ولاړ کړي چې شایي په دې حمله کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړې وي، خو د ولي ویاند وایي چې لا هم د دې پېښې په اړه څېړنې کېږي. سهرګل امیرزی پر دې موضوع راپور وړاندې کوي.
د ننګرهار پر عمومي محبس ډله ییز وسلوال برید کوم چې اوسې ګڼې پښتنې او شکونه رامنځته کړي دي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکي او د دوی ځینې استازي په دې شکمن دي چې ګوندې په دغه برید کې به د داعش نفوذي کسانو مرسته کړي وي. له دې ډلې د ننګرهار په ولایتي شورا کې د دغه ولایت د خلکو ځینې استازي وایي د ننګرهار پر محبس چې د ښار په یوه مهمه نقطه کې دی او امنیتي تدابیر هم جدي دي، برید او د سلګونو بندیانو په تیښته بریالي کېدل د دې ښکارندوی کوي چې نفوذي کسانو مرسته کړې ده. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي لدې ډلې ناصر کاموال او سهراب قادری ازادي راډیو ته وویل
بدون شک دغه ځای تر اتلل دغه ځای کې دغه حمله اجرا کول مخکې د دوی خپل په داخل کې د بندیانو د دوی سره ارتباط خپل د محبس د مدیر د نشتون د معاون نشتون په داخل د محبس کې د لوی وینګونو په دغه مخام درازي خلاصې پاتې کېدل دا ټول هغه سوالونه دي چې طبي خبره ده چې په لو یا کچو سره مرسته شوي. نو که دغه مرسته نه وي دا تصادف نه و، دوی باندې طبعا په میاشتو میاشتو کار شوی.
تاسو خپل ولید زده د ننګرهار ولایتي شورا وکیل متروسه زما بس سو ځلې تلې مزنه په یګم چې شرق خواته کومه دروازه دی دا په کومه لار باندې نه وځي، طبي خبره ده چې رهنمایي ورسره شوی.
د ننګرهار د ولایتي شورا دغه استازي زیاتوي چې حکومت ورسره د تختیدلو او پاتې بندیانو په اړه کره معلومات نه شریکوي او هغه څه وایي چې د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل حکومت د سلو یا یو سلو شلو په شاوخوا کې د تختیدلو بندیانو ارقام ورکړي دي. په داسې حال کې چې د ده په خبره شاوخوا 400 بندیان تښتېدلي چې پکې داعشیان، طالبان او نور لوی مجرمین چې 10 کاله د بند موده وه شامل دي. ښاغلی عمر دا کوي چې یو شمېر بندیان له دې فرصته په استفادې د پیسو په مقابل کې هم خوشې شوي او د زندان مسؤلینو په دې خاطر چې بیرته خپل شمېر ډک کړي له لارو کوڅو یې بېګناه خلک نیولي او زندان ته یې اچولي دي. اجمل عمر په ننګرهار کې د داعش ختمېدل هڅې دا بولي او وایي دا پروژه اخیستل او تطبیقول او د ولس په سترګو کې د خاورو شیندل دي.
زه مرکزی حکومت همیشه ټینګار او غږ دا کوي چې په ننګرهار کې موږ داعش ختم کړو او داعش د منځه لاړلو داعش ریښې ختم شوې. نو چې هغه استاد د ولس نور باید قضاوت وکړي چا چې دا خبرې کولې چې داعش ریښې مې ختم کړې دغه داعش د کوم ځای نه راغلو او دا څوک دي؟ نو ما په نظر باندې مخکې خبرې چا چې کولې مطلق دروغ دي او د ولس په سترو کې خاورې چڼلې او پروژې اخیستلې او پروژې مخکې تطبیقولې.
خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال او د ننګرهار پخوانی والی شاه محمود میاخیل هم تر برید وروسته ازادي راډیو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې داعش ډلې په ننګرهار کې ماته خوړلې، جغرافیه له لاسه ورکړې، مهم کسان نیول شوي او وژل شوي، خو په خبره یې چې د بریدونو توان لا هم لري. د تیر یکشنبې په ورځ چې د اختر درېیمه وه، داعش وسلوالو د ننګرهار پر عمومي محبس موټر بم او وسلوال برید وکړ شي، له امله یې 15 کسان ووژل شول او 43 نور ټپیان شول. د رسمي شمیرو له مخې د برید پر مهال په محبس کې 1193 بندیان وو. اوس 3600 بندیان مرکز ته انتقال شوي او په همدې شمیر نور لا هم په همدې محبس کې دي. د ننګرهار چارواکي وایي شاوخوا 100 تنه بندیان تښتېدلي چې په اړه یې پلټنې کېږي او د نیولو هڅې روانې دي. د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیاڼی وایي په تښتېدلو بندیانو کې داعشیان، طالبان او همداشان یو شمېر نور کسان چې په نورو جرمونو نیول شوي وو شامل دي. خاغلی خوګیاڼی پر محبس د برید په تړاو له بریدګرو سره د نفوذي مرستې او بریدګرو ته د رهنمایي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په ننګرهار محبس برید کول دا یو خوشنونکې موضوع ده. ولایتي اداره او مرکزي اداره په دې باندې جدي کار کوي چې برید څه ډول پلان شوی دی او کوم ځای کې مسؤولینو خپل مسؤلیت په ښه توګه نه دی ادا کړی. هر اړخیز څېړنې کېږي، له څېړنې وروسته معلومیږي چې کوم ځای کې همکاري خدای نخواسته شوې ده یا مثلا څه ډول موضوع ده. دغه پوښتنې به له تحقیق او څېړنې وروسته ځوابېږي. ولې اطمینان هم دا دی هغه کسان چې هغوی په دنده کې ښه مسؤلیت نه وي ادا کړی یا کومه بله لاره کړې وي، له هغوی سره به قانوني چلند ترسره کېږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا د استازو څرګندونې او د والي د ویان د څېړنو خبرې په داسې حال کې دي چې د محبس تر بریدي و ورځ وروسته د ننګرهار امنیه قومندان او د دغه ولایت د محبس مدیر مرکز ته ورغوښتل شوي او ویل کېږي چې تر څېړنو لاندې دي. د ننګرهار پر امنیتي بنسټونو او ځایي چارواکو د خلکو نیوکې دا دي چې په خپلو کړنو او د ننګرهار د امنیت په تړاو له غفلته کار اخلي چې له امله یې دغه شان لویې پیښې او بریدونه رامنځته کېږي. سهارګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
اساسي او بشري حقوق.
د بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خره منسته کیږي، یو چاته په کې ضرر رسیږي او یو څوک متهم کیږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي؟ په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزونې څنګه له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوه را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ او تاسې څه اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاسی، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک دی دعوا د جزایی په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ده ځای شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلیږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمی مرجع ته یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغه سه نور موارد دی لکه مشاهده دی علایم آثار دی جرم ده یا نشر لکه نن سبا رسنه دی خبریگی در رسنه ل طریقه یو جرم واقع کیگی او هغه ټول خلق بینی خاصتا کشفی او تحقیقی ارگانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کی او یا خپل شخص راضی وای چیر ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سی داسې بس اشخاص هم سه نو په دغه سې وخت کې هم دغه موارد کیدلی سی چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سی.
دلته کله چې یو پیښه رامنځته کیږي دغه ته یې مراحل څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتی ارګانونو ته لاړ شي هلته خپله دعوه پیل کړي که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي؟
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوه د جزای کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري چیغې به وایي لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک نن سبا ټلیفون دی غږ کوي یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وایي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله چیغې وسوې د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي موقع د کتابت نسته ده دا کوی سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغې هم کوه کې چې کومک بعد هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل مظفین د پولیسو ته به څه کوي خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله او یا ده.
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کیږي د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو تاسې په خپله انتقام نه اخلئ ځکه که انتقام تاسې وس تاسې په انتقام کیدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دیدی وسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي زیاتوالی وکړي هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کېږي جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپله راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کېږي دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بېرته خوشي شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه مونږ درې ناوه ګوره جرم لرو یو قباحت دی یو جنه ده یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري مونږ او تاسې دا اجراات کوو د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه پیخسی در حالی که قانون خو تعذیرن
چې نه په افغانستان کې اداري فساد ده وایي که زه دغه کس چې ماته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم نو حکومت به بېرته خوشي کړي.
نه حکومت یې نه خوشي کوي ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد د اداري وي درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د جزا هم ذکر ده او رد مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالی هغې انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی که نه. جرم یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي حبس طویل ورته وایي په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته نو بنان په دې باندې عدالت تأمینیږي دلته کم ستونزه نسته ده باید مونږ مراجع قانونی مراجعو ته عارض سو چې قانونی مراجع د قانون په رڼا کې د قانون په چوکاټ کې ام کمالی ستونزه یې حبس هم سته ورته او رد مال هم سته پکې که چېرته خالی جزایی موضوعي هلته هم حبس ورته معلوم دی پهغه حبس به هغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادروي
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وي له یو کس څخه په دې منځ کې یو کس له خپلې دعوا تیریږي په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیني دا کړې ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامې دعوا وکړله پس ته بنا پر دلایلو باندې چې ار نو دلایل چې هغه به د مجنی علیه په زم ګمان باندې مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته نو انصراف د دعوانه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د غنه حقت انصراف دی او که چیرته یو متهم موجود وي متعدد د متهمینو وي او په مجنی علیه زیات وي نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله په حقیقت کې شاملین د ټولو هغه متهمینو کېدی سي د هغه د عریضه او اقامه دعوا.
یو بله مسله دا هم ده چې ځینې دعوې د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وایي چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشی سي بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډیره مننه.
تشکر.
درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ل انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو؟
د الوتلو فکر د انسان سره د مغول مړی وختونو نه موجود وو.
نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رایت وروم په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا تیارې د رامنځته کیدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یوه پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اردن کو ل انسانانو سره د الو تلو فکر لا مغ لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیر بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډیره وس به ورتلو چې کاش کې دوی هم کولای شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرۍ جوړې کړې، هغو ته یې وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا تیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته تیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو یوزر نسو دریم کال کې یو الوتکه جوړه کړه چې د یو لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو، د بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یو هیواد څخه بل ته په تیاره کې د سفر موزې په پښو کړې، یو د بل سیاسي اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. دا چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل، د کورونو نه یې ټوپک راواخیستل او ډزې پرې شروع کړې. دا الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارده کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د ده دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په تیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
دا د سالنګ په غروب اتزا وختم، په دې وخت کې د غره په سر به د تیاره څخه ولړزه غوندې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غوندې احساس، مګر وروسته د هغې نه بیا هېڅ مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول، که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنې داسې ویلی سو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې ده، فضا کې. نو په هوا کې چهار څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په
هوا کې سوله وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په تیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډېر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې هکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم، کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکې په سر به وو. دوه ځوانان، دوی د سټیوارډستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره وریځ وه، باران ورېده، او موږ د وریځې د پاسه ولمر وو. یعنی په موږ لمر وو او زموږ نه لاندې وریز د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېدو دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوټ یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوټ کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړی د ارزښت پاکله وایي
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه یې ځکه ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدني نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود بیا پراشوټیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان یې غورځول بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوټیست یا پیلوټ ته یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که بیا پراشوټیست کټه پورت کوي. زه خو مسلکي وم او اوس 100% په تیارو کې پراشوټونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوټونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کې راخته.
ژوند په شیبو کې
د افغانی کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوندی را په یاد شي، دغه زموږ د پاره نو یاد دي. دغه زړه باتی زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسی شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا دلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبري کی.
کته هم په دې ورستیو کې بی پیلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پیلوټ ورته وایي اوږد سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیاری څو ډوله دي، کوم خطرونه سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یو مرکه کې زموږ همکاري فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي. ورته غوښ شي.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، تیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایتالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده، چې ډګرمن و، انجینیر دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایتالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز شیرپور څه فیلي وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوبالې پروانه دار و، هغو دوی اولین پرواز اجرا کرد.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناست دي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، الیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارد لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرین و ده.
بله.
بعض تیاره اصلا ده مسافر پا جای وزن تاقل لری، چارتر سوی سیغا چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصات دیده.
تاسو ده پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسوی وی؟
بله. انجن یو بخشه، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخشه، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان موږ دا په مجموع کې د نظامی اصلاحاتو کې په نوم د چار مسلکه بولو، سیاقه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوټ یعنی څه؟
کپتان هغه څوک ده چې عامتا مسئولیت تا تحت اداره د امدی کپتانی و کوپیلوت معاون په صفت سره پرواز کی.
که درته وای چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپل طیاره خپل یو خطر یو ډار سره بنان امیش وای چې ښه آمادگی په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمرې تشویش ور نه ده.
بله، آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي طیاره نشي کولی چې زر کینی هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا کړي.
اصلا هغه طیاره سیستم راداري لري، هغه وریځ سیخ بندي لري خطرناکې دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخت ده چکی له مقدماتی مسافینه دا اوس ډیر عادی ده.
که دی خپل اولینی پرواز کی سره تا وکړی کله مو چې پرواز کاوه څنګه وی ورخطا وی کنه؟
ډیره جالبه دا وس د کمربند یو څه تغییر سوی و ما لاس نه ور ور و ما ولس کېدای سي وښویږم.
بله،
او مو ولیږم دا ما ته ډیره همغه وخت کې خاطره. نو هغه اول حالت یو څه ډیپریشن باندې
تاسو چې ډیر عمر لازم کنه پاوات روي څومره ستړي کېدی څومره خسته کېدی؟
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کی هغه دی وجود جګه کالوري لاس ور کی. نو دا خپل کسالات دا مکه یو ریسک فزان منلی پیلوټ هیڅ شي نه لري. پیلوټ اتا تابوت نه لري، پیلوټ کفن نه لري. پیلوټ یو معمولا یو چی جوړیږي چې اده فامیل تسلی سی بس غلطه تپای ورته مشخصه کړه.
درنو دوستانو، الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت. چا وسوځولې، چا وتښتولې، او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله. په دې هیله چې لدی وروسته مو تیاری خوندې او سفر مو به خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو. تر بیا خې چاري